السلام علیکم په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې نن یکشن بده د غبرګولی یا جوزا لومړۍ نیټه د مې میاشتې 22مه د خبری مجله په خبرونو پیلوو. د طالبانو امنیه قمدانی تاییدوي چې د کابل ښار د 15مې حوزې په ساحه کې د استقلال هوټل مخې ته چاودنه سوې ده. د دې قمدانی ویان خالد زادران ازادي راډیو ته ویلي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په پیښه کې یو ملکي کس ټپي سوی. نوموړی وایي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه پلټنې روانې دي. د افغانستان لپاره د ناروې سفیر اولا اندریاس لندیمان وایي چې دوی ته دا ستونزمنه ده په افغانستان کې له هغو حکومت سره همکاري وکړي چې ټول شموله د خلکو استازی او په واقعي معنا د ښځو د مساوي ونډې لرونکی نه وي. ښاغلي لندیمان نن په خپله ټویټر کې لیکلي هېواد یې غواړي د افغانانو شریک وي. هغه کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره تر کتنې وروسته نن دا څرګندونې کړي. د افغانستان لپاره د ناروې سفیر د افغانستان د راتلونکي لپاره د خپلواکو رسنیو پر اهمیت هم ټینګار وکړ. په زابل ولایت کې څلور کسان په یوه ټرافیکي پیښه کې مړه او دوه نور ټپیان سوي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې بختر اژانس په یوه ټویټ کې ویلي چې پیښه په هزارتک سیمه کې سوې ده. افغانستان کې ځینې نورو رسنیو بیا راپور ورکړې چې پیښه د زابل کندهار پر لویه لار نن سهار وختي هغه وخت سوې چې یوه کورولا ډوله موټر له یوه بار وړونکي مازدا ډوله موټر سره ټکر وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي چې ټول باید په نړۍ کې د بیزو د چیچک د خپرېدو په اړه اندېښمن وي. بایدن نن له جنوبي کوریا څخه جاپان ته د روانېدو پر مهال خبریالانو ته وویل دوی هڅه کوي پوه سي چې په دې اړه څه کارونه کولی سي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په نړۍ کې د بیزو د چیچک وایرس په خپرېدو دی. اسرائیل او یونان هم د لومړنیو مثبتو پیښو خبر ورکړی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر اوسه په نړۍ کې د دغه وایرس دو نوي موارد او 28 مشکوکې پیښې ثبت سوي دي. د پولند ولسمشر اندری دودا نن د اوکراین پلازمینه کیف ته د ناڅاپي سفر پر مهال د هغې هیواد پارلمان ته وینا وکړه. د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د لومړۍ ور وچې د یوه دولت مشر د اوکراین پارلمان ته وینا وکړه. دودا په خپله وینا کې له اوکراین غوښتنه وکړه چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین غوښتنو ته تسلیم نه سي. د پولند ولسمشر په خپله وینا کې زیاته کړه دا د اوکراین حق دی چې د خپل راتلونکي په اړه په خپله پرېکړه وکړي. هغه یو اربیا په اروپایي ټولنې کې د اوکراین د غړیتوب په اړه پر خپل ملاتړ ټینګار وکړ. او په سعودي عربستان کې د لومړي وار لپاره د ښځینه عملی په مرسته په بریا یوه الوتنه وسوه. د دغه شاهي هیواد چارواکو پرون دا د ښځو د پیاوړتیا پر لور یو مهم ګام بللی دی. د سعودي عربستان د فلای عدیل یا تیران عدیل په نوم د هوایي شرکت دغه الوتنه د ریاض او سرحدي شهر جدې ترمنځ سوې ده. د فلای عدیل شرکت ویان اومد اسکندر ثانی ویلي دا د ای 320 ډوله الوتکې الوتنه وه. د دې وکاسیدې عملی ډیره برخه د سعودي عربستان میرمنې وي. ازادي راډیو ته غوږ یاست. د خبری مجلې د خبری راپورونو په برخه کې اوري. نن یکشنبه یو اربیا د ټلویزیونونو ښځینه ویاندویانې مجبور کړی سوی چې ماسکونه وکاروي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی وایي
د ښځو هغه شرعي حقوق چا نه دي ورکړي، د تعلیم حق چا نه دی ورکړي. تعلیم ستنه په افغانستان.
په کونړ کې د ځینو ښځو پر غوښتنو هم راپور لرو.
د مکاتبو ته سکولونو ته اجازه ورکړي چې هغوی ټول خویندې زموږ غوندې زده کړې وکړي.
کندهار کې د مځکنیو توتانو یا سټرابري حاصلات زیات شوي.
2500 کیلو ځمکني توتان کوي او 1 کیلو یې په اوسط ډول په 200 ته 400 افغانۍ باندې خرڅیږي.
د اوکراین پر وضعیت هم راپور خبرو. د خبری مجله تر شپږ نیمو بجو ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبری مجلې د خبری راپورونو برخه تورزو. یو ورځ وروسته له هغې چې د ټلویزیوني خبرونو افغان ویندویانې او د خبرونو چلوونکي له ماسک پرته د ټلویزیون پر پرده راښکاره سوې، نن یکشنبه دوی بیا مجبور کړی سوې چې ماسکونه واغوندي. د افغانستان د یوې سیمه ییز رسنۍ مشر ازادي راډیو ته ویلي چې پرون دوی ته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا په کلکه حکم سوی چې په خپله رسنۍ کې د خبرونو د ښځینه چلوونکو مخونه پټ کړي.
اجرای برنامه با ماسک چالش ها و مشکلات زیاده.
نن در لومړي ځل لپاره د طلوع نیوز خبریال بنفشه بینش تر سترګو پټ مخ د تلویزیون پر مخ راښکاره سوه. د او ټولې ښځینه همکاران یې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د حکم له مخې د تلویزیون پر مخ د ښکارېدو پر مهال د تورو ماسکونو اچولو ته اړ سوي دي. بنفشه وایي نن ورځ پرې ستونزمنه تېره سوه او د پخوا په څېر یې د مرکه کوونکو سره خبرې نه سوې کولای.
بزرگترین مشکل کیسه در راه
د خبرونو د وړاندې کونکو لپاره لوی استونزې ده چې دوی د پیغام په لیکدولو کې لستونزې سره مخ کیږي، ځکه چې د مخ غړي د پیغام په رسولو کې ډیره مرسته کوي او کله چې مخ پټ شي زما په اند دا د اوریدونکو او وینا کونکو ترمنځ پراخ واټن رامنځته کوي.
یوه ورځ وروسته له هغې چې د تلویزیوني خبرونو ښځینه چلوونکې د تلویزیون پر مخ له ماسک پرته راڅرګندې سوې، د طالبانو حکومت رسنیو ته یو نوی حکم صادر کړ چې له مخې یې ښځې باید د خبرونو د وړاندې کولو پر مهال له سترګو پرته خپل ټول مخ پټ کړي. خو نن ورځ د بنفشې نارینه همکارانو هم د دوی د ملاتړ په پار تور ماسکونه اچولي وو. د تلو نیوز د خبر د څانګې مدیر فهیم زیرک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی دا کار له خپلو زینا همکارانو سره د همغږی کودل لپاره کړای دی.
میټینګ کې زمونږ ټولو همکارانو د اعتراض په ډول باندې ماسکونه وتړل ترڅو خپل هغه اعتراض په دې ډول باندې وړاندې کړي. په تخنیکی لحاظ زمونږ لپاره ستونزې زیاده چې زمونږ خبری نشرات چې دي دا 90% لایف دي او زمونږ یو خبریال نطاق یا نطاق چې دي حداقل 3 ساعته یا 3.5 ساعته دا لایف نشراتو کې وینو. په تخنیکی لحاظ ستونزه ده چې نطاق دپاره ډیره ستونزمنه ده چې دا 3 ساعته یا 3.5 ساعته په لایف نشراتو کې د ماسک سره خبرې وکړي.
موږ ونسو کولای چې په دې اړه د طالبانو تازه نظر ترلاسه کړو، خو ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا یوه دینی مسله ده چې د ښځو له کرامت او وقار ساتلو سره مرسته کوي، هغه تعبیر چې د دینی عالمانو له نظر سره توپیر لري. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د یو فرمان په صادرولو سره حجاب اجباري وګرځوه. په فرمان کې ښځو ته خبرداری ورکړل شوی چې د سرغړونې په صورت کې به یې پلار او یا د کورنۍ تر ټولو نږدې نارینه غړی احضار کیږي او بالاخره د ستونزو په بیا بیا تکرار سره به بندي کیږي. دغه حکم پراخ غبرګونونه پارولی دي. په افغانستان کې د بشري حقونو او د افغان ښځو او انجونو د حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په خبرو کې هغه ته ویلي چې د ښځو او انجونو د حقونو ساتل او د زیانمنو ټولنو او خلکو څخه ملاتړ له طالبانو سره د هر ډول پرمختګ لپاره اړین دی. پرون هم د بشري حقونو د څار په سازمان کې د ښځو د برخې مشر هی دربار په یو ټویټ کې وویل چې د طالبانو لخوا له ټولنیز ژوند او ورځنیو فعالیتونو څخه د ښځو د ایستلو کمپاین په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دی.
موردل چندن بیا په افغانستان کې د ټلویزیونونو ښځینه ویندویانو مجبور کړی سوی چې ماسکونه وکاروي او د خپرونې وړاندې کولو پر مهال ماسکونه واغوندي. طالبان وایي د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې هغه کس نیولی چې خپله میرمنې په وهل ډبولو وژلې ده. د شاولی کوټ ولسوالۍ لپاره د طالبانو امنیه قمندان قدرت الله سیام نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویلي چې تورن کس تر پیښې یوه ورځ وروسته نیول سوی دی. د سرچینې په خبره پیښه د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله سوې ده. بل خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزای وایي له افغان ښځو د تعلیم حق اخیستل سوی دی. دوی د ټولنې نیمایي برخه ده او د ده په خبره چې باید دا حق ورکړل سي. ښاغلی ستانگزی دا خبرې نن په کابل کې یوې غونډې ته کړې دي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی د حکومت ولې په بیلابیلو برخو کې د طالبانو د حکومت لخوا شوي کارونه کافي نه بولي او وایي چې باید لا ډیر کار وشي. خغلستاني کینن په کابل کې د طالبانو د مخکینی مشر ملا اختر محمد منصور د شپږم تلین په مناسبت جوړ شوی غونډه کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په ځانګړي ډول د دوی د تعلیم په اړه هم خبري وکړي. نو موږ وویل چې په افغانستان کې ښځو ته د تعلیم حق نه دی ورکړل شوی.
شریعه حقوق چانه دی ورکړی، تعلیم حق چانه دا ورکړی. تعلیم سنن په افغانستان کې خو کما حقونه است ورته کور څنګه نه هات دا کته به اسلام چیرې زکه شرعت به چیرې زکه خو په مدرسه او مکتب کې به زکه کنه. او دا دی حکومت وظیفه ده چې د فساد مخنیوي وو. دا چې به یوځی کې فساد پیښیږي ناګوزیره د دې په خاطر خو دا نه ده چې بس یو کتل دغه نو واوختل سي. خځه ته باید هغه حقوق ورکړل سي چې خدای رسول او زمونږ افغاني دود او کلتور بولي.
خغلستان یک زید خوځو د تعلیم ترڅنګ په حکومت کې په سیاسي اقتصادي او نظامی چارو هم توندینی وکی وکړي. نو موري وویل په تیرو اتو میاشتو کې شوی کار کافي نه دی او لست زیات کار غوښتنه لري. هغه د غشان وویل چې د روان وضعیت دوام لس له حکومت لري او د دې نظام لپاره مدره لندوي. دا لومړی ځل دی چې یو طالب چارواکي په داسې صراحت په عمومي غونډه کې د حکومت کړنې انتقادوي. پر افغانستان د طالبانو لبیزلي واکمنیدو وروسته پر خوځو یو شمیر محدودیتونه ولګیدل چې دا محدود محدودیتونه په کور دننه او بهر لپاره خو خبرګونونو سره مخ شول. په دې محدودیتونه کې لښپګم ټولګي پورته د نجونو د خوانځیو بندیدل هم شامل دي چې لا هم تړلې دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد په همدې غونډه کې د خپل خبرو پر مهال نړیوال ټولنې غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره یو تعامل ته ورسیږي. نو موړی ویل امریکا د خپل کړي ژمنې له افغان ول سره پوره کړي.
نه پریږدي افغانستان پرمختګ وکړي، پر افغانستان باندې بندیزونه لګولي، د افغانستان په خلاف توطیه جوړوي، باسي میدان ته افغانستان او د افغانستان اولس تاسو د ځان څخه لیرې نه کړي. که امریکا ده، که اروپا ده، که نور هیوادونه دي، دوی باید د افغانستان سره خپل هغه مفکوره او هغه فکر دا شل کاله درلودي بدل کړي.
ښاغلی مجاهد دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو نه میاشتې په پوره کېدو دي، خو تر اوسه یوه هیواد هم په رسمیت نه دي پیژندلي. له دې ټولو سره بیا نړیوالو طالبانو غواړي چې ټول ګډون حکومت رامنځته، بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو مراعات او له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د طالبان حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي د وروستیو سیلابونو او طوفانونو له کبله د کرنې په برخه کې د زیاتو زیانونو خبره کوي. د دوی په خبره په وروستیو دوو ورځو کې د افغانستان په اولس ولایتونو کې سویو طوفانونو او سیلابونو مواصلاتي لارې هم تړلې دي. دا هم په اړه تفصیل.
اسد الله په کندوز ولایت کې یو بزګر دی. کرکیله د دوه نورو بزګرانو لپاره د عاید اصلي سرچینه ده، خو په وایناي ورسته یو طوفانونو او سیلابونو د حاصلاتو ته ډیر زیات زیان اړولی. نوموړي ازادي رادیو ته وویل وسنی وضعیت د اقتصادي حالت خراب کړی او راتلونکي ته اندېښمن دی.
یو بزګر زما خوا ته راغلی او ویل یې راته چې یوه د میوو ونه چې په 10,000 افغانۍ اخیستل کېده اوس په 20,000 هم نه اخیستل کېږي او څوک یې په دې تاوان سره خرڅوي.
له بل خوا بیا د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې وروستي سیلابونه او طوفانونه د افغانستان په 12 ولایتونو کې وو. د دې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم له آزادي رادیو سره په خبرو کې وویل د دې سیلابونه او طوفانونو په پایله کې کرنې او مالداري برخې ته زیات زیانونه اوښتي دي.
چې کوم 12 ولایتو کې طوفانونه او ورښتونه سیلابونه راغلي دي، چې په دې 12 ولایتو کې څو ولایت داسې و چې هغه کې صرف طوفان او بادونه شدید بادونه و، سرعت یې ډیر تیز و او هغو څخه مشکلات او خلکو ته مالی زیانونه اړولي.
د ښاغلي مسلم په وینا هغه کسان چې له طبیعي پیښو زیانمن شوي له هغوی سره لومړنۍ مرستې هم شوي او په ځینو سیمو کې د مرستې لپاره سرویګانې هم روانې دي. هوا بیا هغه کروندګره ده چې د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې د وچکالۍ او د مرستو د نه رسېدو له امله شکایت کوي. دغه میرمن وایي دوه کاله کېږي چې د وچکالۍ له امله خپل ځمکه کې څه نه دي کرلي او اوس د څښاک اوبو له کمښت سره مخ ده.
اوبه نسته، وچکالی ده، دوه کاله کېږي نه مې څه کرلي نه د خوړو څه پیدا کېږي او دلته ډېره زیاته بدبختي ده.
د سیلابونو او طوفانونو یوه څپه له تیرو دوو ورځو راهیسې په افغانستان کې پیل شوې چې کندهار، هلمند، اروزګان، فراه، نیمروز او پکتیا تیزو طوفانونو ځپلي او کندوز، تخار، فاریاب او بدخشان بیا سختو سیلابونو اغېزمن کړي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي. د افغانستان په محلي رسنیو کې شیزینه ویاندویانې یو ورځ وروسته بیا مخ پټې راښکاره سوې او خپرونې له ماسک سره وړاندې کړلې. د طالبانو حکومت دغه تازه امر کړی دی. ځینې شیزینه ویاندویان وایي چې د ماسک په وسیله د خپرونې وړاندې کول سخت کار دی. په دې اړه مو ستاسو نظر د ازادي راډیو د فیسبوک پر پاڼه غوښتی وو. پرنس سعیدي لیکلي طالبان دې له ښځو سره ولایتونه هم تقسیم کړي، نیم دې ښځو ته ورکړي، نیم نرانو ته، ستونزه حلیږي. د ده په وینا چې موږ به د هغوی ولایتونه ورځو. قریب رحمان علمیار لیکلي موږ خو وایو چې ښځې دي یو مخ د ټلویزیون پر پردې نه راښکاره کیږي. عمران محبت لیکلي باید ښځو ته بیرته اجازه ورکړي چې له ماسک پرته خپرونې مخته یوسي، ځکه چې دا کار سخت دی چې له ماسک سره یو څوک خپرونه یا خبرونه مخته یوسي. او سنا خان لیکلی دی چې موږ ډیر ښه احساس کوو، موږ په دې پریکړه ډیر خوشاله یو. ازادي راديو ته غوژيسته ورسته اسمت سروان در راپورونو په بل ټولګه کې ستاسو ملتیا کوي. اوس هم ځینې نړیوال او سیمه ییز مسایل راخلو. وروسته له دې چې روسي چارواکو د ماریوپول په ازوف سټال فابریکه کې د نیول سوو پوځیانو د محاکمه کېدو په اړه څرګندونې وکړې، د دغو پوځیانو د برخلیک په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي.
د هغو اوکراینی سرتیرو د برخلیک په اړه اندېښنې څرګندېږي چې د ماریوپول په ازوف سټال فابریکه کې له تخلیه وروسته روسي ځواکونو د اسیرانو په توګه نیول دي. د روسیې د پارلمان د نړیوالو چارو د کمیټې رئیس او د روسیې د دیموکراتیک ګوند مشر لیونیو سلوتسکی نن ویلي چې د دغو پوځیانو برخلیک باید په محکمه کې معلوم شي، ځکه چې د ده په وینا د هغوی اکثره د ازوف قطعې سخت دریځ ملتپال دي. سلوتسکی په خپل ټلیګرام چینل کې لیکلي د ده نظر نه دی بدل شوی، باید د ازوف د قطعې چې په روسیه کې غیر قانوني ده هیڅ غړی تبادله نشي. د روسیې د صدر اعظم مرستیالی ایرینا ویرشوک پرون شنبه ویلي و چې د اوکراین چارواکو او د سرتیرو خپلوانو له مسکو په کلکه غوښتي چې له هغوی سره د جګړې د اسیرانو په توګه چلند وکوي او کیف به د هغوی د هر فرد د بیرته راخلاصولو لپاره مبارزه وکړي. د روسیې پوځ کابو درې میاشتې پخوا ماریوپول ښار محاصره کړ او په پرلپسې بریدونه یې د ستراتیژیک بندر له خاورو سره خاورې کړ. اټکلونه ښیي چې د دغه ښار تر 20,000 ډیر ملکي وګړي وژل شوي دي. د کرملین له اعلان سره سم د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د خپل هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په یو راپور کې ویلي چې د ازوف سټال د پولادو فابریکه په بشپړ ډول نیول شوې او په دې توګه ټول ښار د روسانو لاسته ورغلی دی. ازوف سټال په دې سیمه کې د اوکراینی ځواکونو وروستی سنګر و چې د روسیې په وړاندې مقاومت کاوه. د روسیې ریا نوویستي خبري آژانس د دفاع وزارت په قول ویلي چې د دوشنبه په ورځ 2409 دیرش اوکراینی ځواکونه تسلیم شول. روسیې د اوکراین په جګړه کې یو بری ته اړتیا لرله، ځکه چې دا جګړه د روسي چارواکو د تصور خلاف روسیې ته ډیره سخته او ګرانه تمامه شوې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د چاپریل ساتنې متخصصان د کاربن دای اکساید د کمیدو لپاره لسکرو او نور هوغ انرژي د استفادې نه کولو سپارښتنه کوي چې د مځکې د تودوخې درجه لوړوي او په اتموسفیر کې د کاربن اندازه لوړوي. په همدې منځ کې د امریکا حکومت ویلي چې پر داسې ټکنالوژي چې د کاربن دای اکساید له کمیدو سره مرسته کوي 2 میلیارد ډالر پانګونه کوي.
د امریکا د انرژي وزارت څلور ستري پروژې پیل کړې چې پر اساس نوې ټکنالوژي د کاربن دای اکساید یا سکرو ځای نیسي. د روټرز خبري آژانس تر راپور لمخې د دغو پروژو پر بشپړولو به 3.5 میلیارد ډالر ولګي شي او د امریکا حکومت هیله لري چې له دې ډول ټکنالوژیو څخه په استفادې به د رواني میلادي پیړۍ تر نیمایي پورې د مځکې په اتموسفیر کې د کاربن دای اکساید ګاز اندازه صفر ته ورسوي. ډیر ساینس پوهان په دې باور دي چې که غواړو تر 2050 کال پورې د کاربن دای اکساید اندازه صفر ته ورسی شي، داسې ټکنالوژۍ ته اړتیا شته چې کاربن لري او ټول کړي. د امریکا حکومت په یوه رسمي اعلامیه کې ویلي چې پر دې پروژو به 3.5 میلیارد ډالر ولګوي چې د هوا د مستقیم جذب څلور مرکزونه جوړ شي او د کاربن دای اکساید د زیرمه کولو او لیږدولو د ټکنالوژۍ د تاسیساتو له پراختیا سره مرسته وکوي. د ملګرو ملتو د اقلیمي بدلون پلاوی تیره میاشت په یوه راپور کې ویلي و چې په کار د نړۍ د کاربن دای اکساید د له منځه وړلو ټکنالوژۍ ته مخه کړي او هغه ونی وکړي چې کاربن جذبوي. د ملګرو ملتو ساینس پوهانو خبرداری ورکړی چې دمګړې د مځکې د تودوخې کچه له 2 درجو اوښتې ده. دوی وایي طبیعي حللارې لکه د ونو کښېنول، د ټکنالوژۍ کارول، د کاربن ټولول او زیرمه کول به د اقلیم د بدلون ناورین کم کاندي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
پر روانو لسو دقیقو کې درا پرونو په بل ټولګه کې د اسمت سروان ملتیا وکړي.
ل خبرونو ور اخوا د خبرونو د برخه ز اسمت سروان وړاندې کوم. سلامونه می ومنې. په کندهار کې توتیو یا مزکنیو توتانو ش حاصل ورکړي. په کونړ کې بیا سلګونه تنه ل تیبي زده کړو فارغه شوې دي. لومړی د کونړ په اړه، په دغه ولایت کې د دوو شخصي طبي انسټیټیوټونو له بیلابیلو څانګو په سلګونو فارغو شویو کسانو د دولتي اسنادو د ترلاسه کولو لپاره ازموینه ورکړه. له دوو کلونو طبي زده کړو څخه په فارغو شویو کسانو کې قابلیت او نرسان هم شامل دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
په کونړ کې د صفا او مروه او المدینه په نومونو د طبي زده کړو دوه خصوصي مرکزونه فعالیت کوي چې تر اوسه ترې د نرسنګ قابلیت، فارمیسي، غاښونو او نورو څانګو څخه په سلګونو کسان فارغ شوي چې ډېرې د دولتي اسنادو د نه درلودو په اساس بې دندو ګرځي. د همدې ستونزې د هواري لپاره ترې دولتي ازموینه واخیستل شوه. د عامې روغتیا وزارت د نظارت څانګې عمومي مدیر نجیب الله عابد وایي په ازموینه کې 550 کسانو ګډون کړی و او چې په د غزموینه کې بریالي شي هغوی ته به دولتي اسناد ورکول کیږي او له هغه وروسته کولای شي دندې پیدا کړي.
ان شاء الله دوی ته به فرصتونه پیدا کیږي. کوم خپل پرسونل یا خپل قابلیت یا نرسان دلته ولرو نو دومره مصرف ته هم ضرورت نه وي او هغه کم نیمګړتیا چې پروساته کې راځي که دلته څوکین هغه به بیخي پوره خراش.
د المدینه طبي زده کړو مرکز څخه فارغ شوی کرشما مالیار وایي غواړي له روغتي اسانتیا او بی برخي میرمنو او خويندو ته خدمت وکړي. هغه له طالب چارواکو وغوښتل چې جنو ته د تعلیم او خزو ته د کار کولو اجازه ورکړي.
د مکاتب او تاسکولون ته اجازه ورکړي چې هغه ټول خويند زمو غوند زده کړي وکړي چې دولسه نه فارغ شوی نور لوړ زده کړي وکړي او د ټولن ته خدمت وکړي. د خزو تعلیم ډیر زیات مهم بولم په دې خاطر مند چې اوس موږ خويند بازي ناروغي یا د غاښونو تکلیف چې ولري نو هغه زیاتره خلک چې د سړو ډاکټر ته نه وړي هغه تکلیف په ځان باندې.
په کونړ کې په داسې حال کې لیادو مرکزونو 550 فارغینو څخه د دولتي اسنادو ترلاسه کولو لپاره ازموینه اخیستل کیږي چې اوس هم په زیاتو روغتي مرکزونو کې د خزینه کارکونکو کمی موجود دی او شاوخوا نه همیشت کیږي چې په هیواد کې د منځنۍ ښوونځیو او لیسو دروازې د نجونو پر وړاندې بندې دي. که څه هم چې طالب چارواکي د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو پرانیستلو ژمنې کوي خو لا هم نه دي عملي شوي.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ځکه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
په کندهار کې د توتی یا زمکنی توتانو حاصل شنتی چور کړي. بزګران وایي ک بازار ورته پیدا شي د کوکنارو شبدیل دی. دا مهال په کندهار کې پر 500 جریب مځکه زمکنی توت کرل شوی چې د 1 کیلو بیه په بازار کې له 200 افغانیو تر 400 افغانیو پورې رسی شي. نور حال په دې راپور کې.
عزیز احمد احمدی حاصل تر رسیدلی زمکنی توتان راټولوي. هغه د کندهار په جړی ولسوالۍ کې د کوکنار پر ځای پر خپل وجری بزمکه د زمینی توتو کښت په داسې حال کې لومړیتوب ورکړي چې سشکال د دې ولسوالۍ پر شاوخوا ټولو زمکو کوکنار کرل سوي و.
توت زمینی که اصلا محصول بسیار خوب داره که حتی میتونه جایگزین کشت کوگنا در افغانستان شوه.
زمکنی توتان ډیر ښه حاصل ورکوي، حتی په افغانستان کې د کوکنارو یو ښه بدیل کیدای سي. زما پیغام و بزګرانو ته دا دی چې راسی د کوکنارو پر ځای د زعفران یا زمکنی توتانو کښتونه وکړو او د پستې باغونه جوړ کړو.
پسته جوړ کونیم.
دا محل په کندهار کې پر 500 جریب ځمکه ځمکني توت کرل سوي چې د مسولانو په وینا په کال کې ورڅخه 4 ځله فصل راټولېدلای سي. عزیز احمد احمدی وای د ځمکني توت لپاره د کندهار هوا مناسبه ده او سش کالي حاصلاتو تر ډیره ښه نتیجه ورکړي چې د کوکنارو تر کښته ګټه څو چنده ډیره ده.
در حدود دا 12 نفر
شاوخوا لستر دوور سپوری کسان کار را سره کوي. دوی هر ورځ د زمکی توتان راټولوي او بیا بازار ته انتقالوي. په کندهار کې د یو کیلو زمکنی توتان او بیا 200 افغانۍ ده.
وفي کیلو به مبلغ 200 افغانۍ به فروش میرسه در کندهار.
د کروندګرو د ګټوټي وراخوا دا د ځوانانو او تنکي ماشومانو لپاره هم یو کاري فرصت دی. عزیز الله واغولی ته د ځمکني توتانو د کښ له برکته د کار زمينه برابر سوي.
سهار جمعه سلمونز وکوباله سدار ازو د لې کار کو لاس پنځه لس کاسو یو نو خپل کار کو ساج راس د غرمې پر شلو مبارک د غشان تا چو بازار ته اسور جوه دوات با سو کډایر راکی
د زمينه ته تشکو برای بیا خلطو تو را شو بیا ورو خرسوی بالا سار اس پرت پرو بجه بیا در ناز گارا پر بش پش پر سا کل در بکی
د کندهار د کرنی او مالداری مسولان وای ل یو جریز مکی څخه وزره 1500 کیلو زمکنی توتان پلاس راځي چې یو کیلو ل 200 افغانی څخه تر 400 افغانی پوری پلورل کیږي. د دغه ریاست د ترویج مدیر محمد الله نوري وای که ځمکني توتانو ته بازار پیدا سي په اوس وخت کې د تاریاکو تر ټولو ښه بدیل کېدلی سي.
د دې تخجوز هم جوړولی شو، پوډر هم جوړولی شو، په دواو کې هم کارولی شو. نو دا یو ډیر ښه بدیل دی. په دې خاطر د تریاکو بدیل دی چې یو جریب ځمکه چې ځمکني توتان ورباندې وکړي نو 1500 کیلو ځمکني توتان کوي او یو کیلو یې په اوسط ډول په 200 تر 400 افغانۍ باندې خرڅیږي. نو که په 200 افغانۍ کیلو حساب کو نو د یو جریب څخه 15 لک افغانۍ عاید په کال کې ترلاسه کیږي.
د زراعتي چارو ماهرین وایي د افغانستان خاوره او آب و هوا د هر ډول زراعتي کښتونو لپاره مناسبه ده، خو زراعتي توکو ته د بازار نشتوالی ډیری کروندګر هغه لامل یادوي چې له امله د نوو کښتونو تجربې ته زړه نسي کولای.
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
السلام علیکم. زما دا شکایت دی د کوم کود مرستو په باره کې. دا واقعي هم هغه چا ته ورکول کېږي چې شناختوي دا کارتونه د کلي ملک خپل اول خپل قریب چې یو کوري هغه لور چې نه ورکړي هغه لا راولي وي دا کونډه ده. نو یو کاټ دوه کاټ درې کاټ ورکړي دا ملامت دی د خلک چې دا چیرو نارې وي په دې کې هېڅ شک نهشته. د دې خبرې ټول رښتیا دي. خپل په سترګو مې لیدل دي چې ښه ډک ډک دوکانونه لري. پلانکو زرانه کې سپاري دي، ویګو کې سپاري دي، راغلي دي، اوړه و غوړي و د دارو داشانې بس کړي وي. خپل په سترګو مې لیدل دي. بل د سترګو بیان نه درته وایم، خپل د سترګو بیان درته وایم.
السلام علیکم. جما د طالبانو نه دا هیله ده چې د عمل نسي چلولی او ملکي سارا مې نسي راولی. پرې خدای په لیاد خدای په خاطر پرېږدي دا وطن نور نور خلک مه زړوئ، نور خلک مه زړوئ. د تاسو د کلونو نه د تاسو د حکومت دغې نه نور خلک په دوس مو راغلي دي، خلک درنه تنګ دي. خدای په خاطر نور دا وطن پرېږدي او بس خپل پرېږدي، خپل ژوند دپاره خلک دې ولګې سره مخ دي. یا مړې ډوډۍ خلک په کور کې نه لري، کار روزګار نشته. خدای په خاطر دا وطن نور پرېږدي. د کاري ظرفیت پتا څه کې نشته، انسانیت پتا څه کې نشته. د خدای په خاطر نور دا وطن پرېږدي او بس پرېږدي. افغانان خپل ژوند ته خپل روزګار ته پرېږدي. څنګه دا نورو خلکو حکومت پرېغوړه داسې تاسو هم پرېږدي. حکومتداری کولی نه شي، حکومتداری په دې شکل باندې نه وي چې لکه تاسو یې کوئ. بس دا طالبانو نه زموږ خواهش ده چې په قلار دا حکومت پرېږدي او بهلار دي چې خپلو کورونو ته. وسلام.
زما دا پیغام دی وروره چې دا خلک دي چې د غواګانو او د هغه ټول دي بوډا همارا پښتاني نومې دا خیس دی چې چا ته وروره کوم څه د موادونو وغیره چې په خپلې تولید کړي او رچا په پیک ته نه ورکړي. السلام.
زه د هلمند ولایت کجکي ولسوالۍ د زمینداور د سیمې څخه پیغام پرېږدم. وروره دا زما غږ تر لوړ پورې چارواکو پورې ورسوئ. د خدای پر لحاظ باندې دا څه حالات دی؟ دا اوس سره کم ژوند دی چې پر موږ باندې تېرېږي. د اقتصادي ستونزو له امله موږ هېڅ شی په لاس کې نه لرو، نه مرستې کېږي. موږ او زه بې مرستو پاتې سول دلته په هلمند زمینداور کې. یو من غنم په 420 کالداري دي، یوه درې لیتره ډبوکه غوري په 1500 په 1400 کالداري دي. مجاریانې چې موږ ته وکړو حکومت زموږ
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 11 24 201.